د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال وانت دغلار وتصرير سيدي شفاقه تنشير سيدي اقل ورموه
پا هنر جاج کی دا استاد سیدا گل مینا سرا دا موسیقی پرا گنو غلی دلیو
دا نسا ما گا ما دا ما گا سا سانی دا ما گا سا گا ما دا نسا گا ما دا نسا نی دا
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلې د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټې خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري. لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان له دې نړۍ سترګې پټې کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښی. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دې ولې راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولې ماته دې عطا کړو فکر و خیال، ولې ولې په رڼا ورځې خوبونه، ولې جوړ دې د یار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پیل کې له مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شوه. د مارچ 13مه چې د خبریال له ورځې سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبریالانو ونمانځله. د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې ګڼو خبریالانو د خبریالانو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو یادونه وکړه او هم یې د خبریالانو په کارونو او لاسته راوړنو بحث وکړ. افغان خبریال طاهر ځلاند وایي خبریالان له هغو ستونزو او خنډونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو له مخې د رسنیو له لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دی وایي چې حکومت باید د خبریالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړون کې به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړون کې به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پرېکړه وړاندې کړې ده. تیرونه شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننۍ هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلی، وجدان، مستی، خکلا، لیونتوب، جون بی خودی، یار، ارمان، شراب، کیفیت، فلسفه، بغاوت. دا هغه لفظونه دی چې په اوریدوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې وروسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان. غنی خپا غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلی او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړې دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چ شراب درتا پراتوی چ بڈا شیخ لکڑ شپ بیا تو بتو بدس کے غخ د بدو بدوی دنا کا مچے تخ کے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرندان تخرب غریب سوکڑی جماعت کے
نما شراب. غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیولی جاموی دا چتا ترنې سترګي
هغه له مرګه څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي.
الله جمیل ویحب الجمال په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې پاکه ورته نشي رسېدی عقل باندې مونږه یو نو دا ټول وختې هغه هغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیر دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹیکلی جوڑی گی چیئے کنسی سر پر انہوں کے خطہ بنی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جبا کمال داری کہ تچا سر انہوں نے کہنا بتا سر خام و خام انہوں نے
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مینہ در لو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شئ. نوې کال د نوې هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیره کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تله من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریږدا زخمی گریوان می پریږدا افغانستان می پریږدا افغانستان می پریکتا
دا چم د سرو تال دے پا گڑا رازی سندری دا اس چی پا ناز لاری اس با بیا رازی سندری پا موسیقی کی سر د روح او چوکاٹ حیثیت لري. کچیری سور نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سورونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سور دی سا پا چکم دے دا بے جوڑا دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بینچی مونس و مذکر کنا کومل مونس سر با تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا ہاری و راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پکی نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چه دی وادی دی ته وای چې په کوم راک کې ډیر استعمالی کی سم وادی دا غ په نیم دا غ سر استعمالی کی نو بیا دی کی یو بل شی وی چې دا غ ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زی وی چې دا غ الهاب کې لکه مثال خبر سادا نیره سا دا دربارې راک اغه شکل دی چې په دې باندې معلومی کی چې چسونه الاپونه پکې کن سارے ما بدا نیر زادا نی پا ما بگا مر صدا نیر سا دې کا غراغ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گرے سا پم دغه دوم زې کی معلومی کی چې دا غراغ دی نیر گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا لکھا دی دا دو مزے شکم دا آغ راگ معلوم ہے دس دا ہر راگ یو شکل بھی ہاں آغا مالکا اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا اس دے کہ الاپ نم کی دیت الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے اس الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شی نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدیشی کمی نہ وس خاک سار شا د ملنګ جان استاد شیر دی وس دا ما پیلاب کې وچو سم د سیمه وس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره تا وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا داسې یو شی ده چې د موسیقي هغه ځان چې ورته وي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه داسې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه داسې نعت په شکل هم کیدی شي او رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورسره کوي شو نو باجه دا سیو چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر یو وي دې سره برابر وو بیا دې د وجنه مونږ مخکې تک کوي شو مخکې تلی شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بعضې سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې دا کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي بعضې شیان داغ نه کومک اخلی مخکزی نو باجا د سرته وینچ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
کد باجی یا د هارمونی د جوړخت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې تو پیر کې تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزوري نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مانس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه دې دېنه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ملي شي دا یو سب تک دې دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسی غٹ آواز سره سا سا دسی غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلته موږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دی کی آواز نو اغا اصلی یعنی
دغه اغا انٹونیشن نارمل
زی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نو چې اغا پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو اغا بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پینځه سوروي یا شپک سوروی یا وسوروی نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی پنځه زی و رازی شپاک زی پینزه رازی شپاک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی ده غمشتا
او ساز تا مخکی پا ده راگونو زین نمونه چه واسه اکثر هندی و
بله.
لاملی چه ده آیا دا هارمونیا پا هند که دیر رواج و او دا راگون حال تا پا هند کی جور شوی که سنگه
نو موسیقی دا شرقی موسیقی با والو کنه غربی خو خارج کم دیر زیاد دا شرقی موسیقی زیادتر اندوستان کی دا غشوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته که نه
بېشک
نویشه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی په کې کوشش دا کوي چې خصیي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کی او بله خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کچھ لږ خواږې نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازت شته
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخ لاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خواه خبره ده او که نوی نو بیا داس یو کس پا که پا کار ده شی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وکی داسی وکی نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا که نه دیتا منگ پختو که شپیلی وایو که نه
بله بله
خواه نو د دې سورنه معلوم وی هلته پیلی کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوی شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دې په کې نه وي که نه په رباب دې یو ساز غږېږي په ستار دې غږېږي په شپیلۍ دې غږېږي په نور سازونه دې غږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي او سپورټ هم ورته ورکوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکبر پایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانه وزه کی چا پختنه وک پر نمور ته ویل سی زکه شعر وای ما شاعر یم
اوس به پر اصلی علت باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لته دا چې هغه څه چې ما پزړه کی دي زما په درون کی دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کوله بیان کوم هغه ته زه د شعر جامع و راغندم او شعر تر جوړوم او
اقدرت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به وي
کله تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه سره شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي له دې نه ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپله راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر لیکلی سئ ښه شعر ویلی سئ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه،
یعنی په پایل کې خام و.
هو ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې هم نه ګرځېدي چې داسې یو شاعر شمه، زه د مشهوره شمه، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي، ځینې خلک خو یا تاله اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم، بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم، زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزي راته ووایه؟
د لیوال صاحب یو خبره ده، هغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ شي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي. تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که نه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې، البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې، او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولای چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړې په خپل آواز وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي، البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولای چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
هیله کوم، مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د همداسې یوې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل. په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو. نه. دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل راځه دننه دوکان ته راشه. زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغوني دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجري په شاوخوا کې ژوند دی وو. پټې خزانې د لرغوني پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری حسن نقل کچی. اسد سوری په غور کې اوسید او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډیر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګران وی محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق اوسیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعه د تاریخ سوری څخه یو بولله یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی وه، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللې یوه نمونه چې شاوخوا 40 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت له کمښته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک له چارو څه وکړم کوکار، د فلک له چارو څه وکړم کوکار، زمولوي هر ګل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوي پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار،
ننګیالی ولره قید مړینه د زکه څه یې والو ته له هسته په دې لار
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے، لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږي خېټه موړ یو بې نیازه غوندې یې. که رنګ وی که تراش وی که چاربیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندې یې. مینه ای مینه و خدای تپلار جانان وای، پا مینه ای مینه و خدای تپلار و جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار چه بی انداز غندیه، ادب ده در که کم زبان دراز غندیه،
ماوی غنی یار چه بی انداز غندیه، یار سبھی اندازہ کندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ کندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ کندیے،
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com